مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه سلام مسعود نن تاسو د ځان سره یو داسې کلی ته بیایم چې کوم د سولي پښتونخوا ښار ډېر اسمیل خان سره نږدې د اباسین دریا په پورې مورګا د پنجاب کوټله جام چاونای موړ ختیځ لوري ته د شپېش 15 کیلومتره په فاصلې په یو اوار ډګر کښې آباد دی. دا کلی نه تاریخ لري، نه د خاورې وراثت او نه یې څه نوم شته، خو دا بیا هم یو کلی دی. دا کلی ساش کال دلته، خو بل کال یې دا پته نه لګي چې بیا چرته آبادېږي. په دا کلی کښې د خښتې خټې پخې کچا کوټې نه شته، ځای په ځای کژدۍ د وښو جونګړې او ټینټونه ولاړ دي. په دا کلی کښې هغه پښتانه قبایلون اوسېږي چې کوم د افغانستان او پاکستان په منځ کښې د کوچیانو په شکل کښې ځي راځي. دوی سویلی وزیرستان توی خوله خپل پلارینای پنډغولی بولی، خو د دواړو ملکونو د قومیت په دعوې هم نه تیریږي. دا کوچیون قبایلیون څرنګ ژوند تیروي، د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي، د یو بل سره غم خوښي څرنګ ویشي او څرنګ کلتوري رسمونه لري. راځئ چې په دا هر څه د دې کلي د اوسېدونکو سره وغږیږو. د مو په مخامخ باندې د کلي یو مشر نوست دی، زه د هغه نه پوښتنه کوم. مشرا اولی خپل پیژندګلی را سره وکړئ.
ما نوم ملتان ده، قوم د پتانی یو، اصلي چې دی وزیرستان د توخلې اوسېدونکي یو، ورسره کوچیان هم یو. افغانستان ته خېزو، پاکستان ته راکوزېږو، مرمې ساتو، مشقت مزوري کوو، زانه کوو، خپل دایل روزي پرې ګټو، سره برابرو، یې بس وخت پرې تېروو.
په دا کلي کښې څومره کورونه دي او څومره آبادي به لري؟
دلته به 300-400 کوره وي، 3500 4500، دومره نفوس به یې کم، لوی نر ښځې ماشوم او ستر.
دا څرنګه کلی دی او څرنګه ماحول؟
دا خو ته وینې چې دلته پخې کوټې نهشته، د خټو کوټې نهشته، کژدۍ دي، د وښو جوګړې دي، څه زاړه زاړه تمبوان لګېدلي دي، ته په خپله وینې.
دلته یو بل سړی هغه ناست دی، هغه د دې کلي په براش خبرې کول غواړي او زه د ده نه پوښتنه کوم چې دای څه وایي.
ما نوم سلطان ده، دوتانی. زه به دومره درته ووایم چې دا کلی سږ کال دلته آباد ده، دا پته نه لګي چې کال بعد چیرې اړېدلی وي، چیرې به وي.
دلته یو سپین ږیری مشر ناست دی چې د کوم نوم دی؟ اجی دینار. تاسو دا راته ووایه چې د تاسو د دې کلي د اوسېدونکي څه مشکلات او ستونزې دي؟
ښایي نه لرو دلی، نه سکول لرو، وړکین د تعلیم لوی شول، خوشې غیر آباد لوی شول، در به دره خاک په سره، داسې بې تعلیمه، بې ښو، بې بته پاتې یو. اگر به یې ونیو کته پور، آبادي نشته، کډې وایو، کډو چې ځو راځو، وښې دي، خره دي، غوایي دي، په دغو باندې بهیږو، بیا چې منه راځو بېرته واپس، بیا به د پله باندې ځورئ ډېر، بیا چې شناختي وایي، شناختي ورکړو، بیا نورې باندې راته کوي، په دفلم ډېر ځورئ.
حاجي صاحب، دا غره ته ووایه، د تاسو چې بیمار وي، رنځور وي، بیا څه کوئ؟
بیا داسې په شپه باندې څه شی نه مندو، د شپې مریض را جوړ شي، ښایي نهشته، په خره باندې بارکو، په اوښ باندې بارکو، بیا ډېر لرې ولو، هغه کله ورسېږي، کله په لرې مري. بکر ته ولو، د رسمیل خان ته ولو، درګه خان ته ولو، د کته ملتان ته ولو، چې د کوم ځای مریض وه، بیا راته وایه چې ملتان ته یوسه، څوک راته پېښور ته یوسه، چې ور یې یوسه هسپتال ته، بیا هم داسې نه بولي. لا مسلمان راغلی ده، لا مریض ده، بېخي په انسانانو کښې نه ګي. پس دا پس را غواړي چې د په خوله باندې را ووځي، هغه مور ورکوو. غریبان، بېکانه، بې زبانه، زه په پښتو غږېږم، دی په اردو غږېږي. پښتو نه زده، اردو نه زده نه وي، په پښتو سره پوهېږو نه. بیا چېرې تجربهان ورته غواړم. دا بې تعلیمي ده، چې تعلیم نهشته، چې تعلیم وایي، تجربه بیا ولې راته غواړي؟
دلته د ما سره په څنګ کښې یو بل مشر غن اوست دی. مشره، تاسو خپله پېژندګلي را سره وکړئ او بیا به دا راته ووایه چې دا ماشومان چې کوم دي د تاسو، چې دلته سکول نهشته دی، دا ماشومان بیا څه کوي؟
ما نوم جلاد خان ده. مشال رادیو ته ما دا ارزو ده چې موږ ماشومان بې تعلیمه لوی شول، لا وښې پیایي، لا روزانې کوي، لا ټکټر چلوي، لا ونې کاټ کوي، نور سبق مبق یې نهشته، نه مدرسې لرو، لا خښتې باسو په بټیو چې روزانې کوو، وښې مېږې پیایو، دا کسبونه کوو، نور تعلیم نه لرو. بې تعلیمه پاتې شولو، ټول شپانه غوبانه جوړېږي، هېڅ څه نه دي زده. خو تاسې که په وس چې یې، لا د موږ سره دغه هغه وکړي، کوښښ وکړي چې دا د موږ خلک لږ در خپل کړي ځان ته. زه دا د پاکستان، د افغانستان د چارواکو جد غوښتنه کوم، دا مې ورته سوال ده، موږ سره د امداد وکړي، موږ ته د ګرځنده سکولونه راکړي، ګرځنده هر شی چې غواړو، موږ ته د ګرځنده شی راکړي. په کومه موقعه چې موږ ټیم تېروو، 15 میاشتې، 4 میاشتې، په یغ جده موږ ته داسې سو شای راکی سو موږ سکونات پی کوو
د ما په مخمغ باندې یو بل ځوان هسته تورا لونګی والی دا نفته بد سره تویا
زما نوم محمد اکبر ده چې په دا پله باندې چې موږ راځو موږ د افسران ډېر تنګوي پنجابیان افسران هم تنګوي په هر ګاډي باندې په هر کډه باندې 2000 روپۍ 3000 روپۍ را جوړي بیا هم را پرېږدي وجه چې شی ده چې موږ پښتانه یو دوی پنجابیان دي خو موږ افغاني کوچیان یو چې کله موږ راځو دا تقریبا مشته روزانه جوړی
صدر طبيعي
راته وای وای ته خانه بش دوش یاستو ته دی کابل یاستو ته دی افغانستان یاستو کله سش ناخته ور شکار کو بیا يم نه منی تاسو د ماکه کوی تاسو داسې تکلیفونه جوړوي او تر وسه پوری پښتانه سړی تکلیف جوړ کړای نه د بدغه علاقه نه هر یو پښتون او نه هر یو کوچای نه د شتګردا نه تر وسه چیرې نقصان رسولای ده صرف دوی را باندې پودی مش په نه پویو کوچیان یو به سیواته خلګ یو اته سه هر نوم را باندې ده یا په مش جوړ ده د شک په نظر راته ګوري او جوبوتم ګوري ک بیا دوی دوه کارتو سر واچول مش پورې گرفتار یو ک چر سر واچول مش پورې گرفتار یو کوچای سړی په گرفتار ای لیدل می دي 15000 روپۍ جن پرې کی
دا یو بلدم تونای دی محترم تو څو خپل په ژوندګلیر سره وکای بیا د دې کلی د رڼا یا د بجلی او د شلو د او به په بارا شي سره ته یو یی چې دا دلته څرنګ دي شدی او کباد
ز عبد السلام چې موږ دغه کلی چې دا کوم چونی په موړ باندې موږ څلور سو څلور نیم سو تقریبا کوچان د کډو خلک دالته پراته یو شهر وخت موږ دا تګ او راتګ د بجلیر نام دا شي د سیموږ خپخانی د خاور او سراغونه بلو مشکل هم ډېرې ور سره کلم څراغ مړی کله بلې کسې باد باران راشي موږ د خپل څراغ د بلېدا سره ډېر او کیو او د اور د بلېدا سره موږ په پردي ځای کې پراته یو چې بوټي هم څوک نه راکوي دغه بوټو سره هم ډېر په مشکل یو او بندې موږ خپل مځکې نهسته په پردیو مځکو باندې پراته یو دغه اوبه موږ ته ډېرې په مشکل لرې لرې نارونه دي هغه نارو چې یې راوړو چې موږ سره دومره امداد چا نه ده کړی یا حکومت یا مصبدار یا بل یو سړي داسې امداد موږ سره ډېر نهسته موږ په د پرګرې به باندې لګیاو هغه وبو دی به په ذریعہ باندې مشخلي وبو یو نلکی یو حساب برابر وو خو ډیر په مشکلې برابر وو مشت کوم خپل نلکی وباسول اسی هغه داسې وبو را کوي چې لوش لا خرابې کې دی انسان مې د خور ټوک ټوکي او وبو ډیر د خوراک نه دی مجید مجبوریت کوي کې نه چې تاسو خپل سترګو وبوري چې دا داسې بدني ته واچوي هغه لوش لا خرابې او وبو ډیر کمزوري وبو هغه وبو کوم داسې صاف وبو مشت نه رسیږي او ما شومان مریضان کېږي خېدی دی وبوج زړای مرز پیدا کیږي نور بیماری ډیر را پیدا کیږي بیا مشکل د ماشومان مریضان شي د ماشومان او علاج ډاکټر هم شوغ نه راتنی شي به وطنم بولی مطلب بو دا شي ډیر زیادت مشتر روان ده
په پاکستان په افغانستان په دواړو شي ماشومان ته د ګوزن د رنز د پاره د ویکسینو ساس کی ورتشل شي تاسو ته په د لړ شي څوک را غلی دی
ډیر ماشومان نیمش ګوزن وای موږ دا پیژنو نو شي څوک دا تری ورکی کې بیا پیژنو لیدلی مون دي نه څوک راغلی دي نه د امداد را سره کړی دا بس داسې منډي وي یو دمګری یو بلې خوا ته ځو د موږ سره د ګوزن په بیماری کې هیڅ امداد چانه د کړی د ګوزن د بیماری او د نورو دواګانو ډاکټران راشي او دا سرکاري دواګان مشتراسي او د موږ خدمت وسی موږ سړک ته بخینځ دی پراته یو د دې ګوزن د بیماری د فارق کوم ډاکټران چې ګرځي آیا موږ نه ویني چې دا کوچان پراته دي د خیمه درولې دي د غریبانان موږ به وتم ورسو مشته څوک نه دی راغلی مش به خې دوی تشکاره پراته دي څلک په غاړه باندې باید دی مش پښتنه وسی دی مش مریضانو باندې د دوا وسی دا دی هر چا پر راغلی د مسلمان او انسانان یو مش د خپل حق غواړو مش ته د خپل حق ورسیږي
ځونه تبا خپل نومره ته ورشایې او دار ته ورشایې چې ته په ژوند څه ارمان لري
ز بسم الله جان دو تانای په زندګۍ کې مې دا ارمان ده ډېر خواري را باندې تیر شوی ډېر مشکلاتونه را باندې تیر سول وړو کرا ستر سوما د رمونه ونی سا د وښونه ونی سا د خرود په وننه ونی سا د غوا و د پوندري د ول د بزو د هر شي په وندره مې وکړه ټریکټر مې وچلا او بیلچا مې وواله یعنی دومره مشکلاتونه چې په ځوان چې په ما باندې راغلي دي هغه چام نه دی لیدلی لو مې وک د اری لو مې وک د لار لو مې وک ته په خوده یقین وک چې ګوندو جو وس شګیدل نه سم په ځوان ځواني دو ډیر سکال مې عمر ده خو ډیره خواري او ارمان افسوس افسوس د څه شي د لاسه د تعلیم د لاسه زبې تعلیم مې د تعلیم د لاسه دومره محروم یو چې تو وګورم مسود صاحب خپل سترګو ته ویني چې واړه ماشومان به تعلیم او په پښو یې څپلیم نسته. دا به دغسې بې تعلیمه لویږي لکه څرنګ چې زه ارمان کوم، دا به هم داسې ارمان کوي. داسې ارمانجن به لویږي، دوی چې به څه جوړېږي، نه به انجینیر ولاکه جوړ شي، نه به ولاکه ډاکټر جوړ شي، نه به ولاکه یو سمنځدار جنې جوړ شي، ولاکه به یو د پنځو کسانو کس جنې جوړ شي، پیراټولېږي او داسې شپانه او غوبانه او مزدوران د بیلچې او د کلنګ کسان به جنې جوړېږي. زه دا پوښتنه کوم د دنیا د انساني حقوقو د علمبردارانو نه چې دا کوم کوچیان ځو راځي، ولې دا دوی ویني نه لمر په ګوته پټوو؟ کله چې کتم چې دوی بې تعلیمه روان دي، چې پورتم چې دوی بې تعلیمه روان دي، ولې آیا په دوی باندې څه رڼا نشي اچولی چې دوی بې تعلیمه ستریږي؟ خو چې کله ځو راځو، هر وخت د مشکل سره مخامخ، هر وخت د مصیبت سره مخامخ، موږ دا غوښتنه لرو چې د دې پښتانه که د افغانستان دي که د پاکستان دي، افسران غټ کسان د پښتنو مسیران تکړه خلک د موږ د غور وکړي، د موږ د ناره تر لوړو چارواکو تر غوږو ورسوي. خو قیامت ستا، د افغانستان مشران او د پاکستان مشران اخر به د دوی ګریوانونه یي، د موږ غریبانانو به لاسونه یي.
تاسو خپل نوم راته وښایئ او تاسو چې د افغانستان پاکستان په منځ شې دغه سفر کوئ، د دې سفر په دوران شې د نورو کومو مشکلاتو سره مخامخ کیږئ؟
زما نوم محمد نذیر ده. چې موږ پورته افغانستان ته ځو، د موږ مالونه نه پرېږدي، بیا روپۍ ځینې غواړي، د 20,000 روپۍ په ګاډي غواړي، 10,000 په ګاډي باندې غواړي. د موږ د ارزو د حکومت ته چې موږ سره دا همکاري وسي او د موږ دا تجارانو مالونه ور خلاص
شاپ دې بره شي. زه یو ځل بیا ملتان اجي ته راځه او د دنه پښتنه کوه چې دا یو ځل د میږې رمه اخیستې وه او د تجارت دپاره یې افغانستان ته بوتله، خو دا رمه ده ته په نقصان شه بدله شو. ملتان دا څرنګه وه پلان ټکې شه راته ووایه.
دا خو مسعود صاحب، ما میږې کړې وې په قرضه باندې د غریبۍ دپاره، قدرت مې نه لار. بیا مې وویل چې ته به یې وساتې افغانستان ته، واڼه ته دله کې ته به یې وخځه یې خرڅې بوی کې.
په څومره د دغه میږې اخیستې وې؟
غونډې 15 میږې وې، شاوخوا 1,000,000 روپۍ کېدې. چې کله ما یو څه میږې جلا کړې بوی مې تللې، چې کله زه ټک ته ورسېدم، په ټک باندې ما ته حکومت وویلې نه ویلې دا میږې بندې دي. ما ورته وویلې چې وسړه، دا خو نه وسله ده، نه پوډر دي، نه چرس دي، نه پین دي، نه د حکومت ضد شی ده. د حکومت ضد شی نه ده، دا میږې دي. میږې ته واڼه ته ولې نه پرېږدې؟ افغانستان ته ولې نه پرېږدې؟ ده وویل چې بس حکومت امر کړی ده، په ټک چې دفتر ده، د ډیسیو دفتر ده، ډیسیو دفتر یې نه پرېږدې. هغه میږې ما واپس را وګرځولې، بېرته مې پنجاب ته راوړې. پنجاب کې په 1,000,000 روپۍ باندې تاوان باندې ما ورکړې، کړې مې غریبۍ دپاره وې، د ایل روزي مې پرې پیدا کوله، خو د پرې نه شوې، د خرڅ جای ته نه ورسېدې، د پیدې جای ته نه ورسېدې. مرسته خو نهسته، کومک خو نهسته، شفقت خو نهسته، په دغه جای راجې جوړ کړې چې خپله مېړو روزي را باندې ودروله، تاوان یې 1,000,000 روپۍ راکړه.
شا ملګریا، تغه داسې غلی غوندې نوستې، څه نوم دې ده؟
سید کندوخیل.
سید کندوخیل، ته د دې کلي د واده ځڼ رسم رواج راته بیان کا.
دا د موږ د واده دستور داسې ده، په 3,000,000 وسوي، په 2,000,000 وسوي، په 10,000,000 وسوي، په 6,000,000 وسوي. دا د جلۍ قیامت وي. 2,000,000، 3,000,000 چې چاته خدای ورکړي یا هغه داسې که ډېرې ورکړي، چاته خدای نه ورکړي هغه خاورې دود جوړ کړي کمې. بیا یې سر کله پور پریس، بیا سې واده کوي. څه چاته خدای وس ورکړی 40,000, 50,000, 60,000 په یوې واده خرڅو. دا یې وادونه، دا خلک ستا په یو واده 1,500,000 روپۍ خرڅو.
شاه صاحب کندوخیل، دا راته وښایه چې کله تاسو ناوې راوړی، یعنی واده جوړېږي، بیا څرنګه رسم رواج کوئ؟
واده چې څه کورونه لري، یې داسې کډبې ونیسو، یا یوه ونیسو، یا دوه ونیسو، یوه دوه ډلونه یي، غورځېدا یي، شو کې 3 ورځې اتڼونه یي، 3 ورځې غورځېدا یي، 10,000-12,000 ډلو ته ورکړی یي.
چې څه وخت تاسو ناوی راوړی، بیا هغه ناوی څرنګه راوړی؟ څومره سړی درومي هلته، او بیا څومره زنانات یو چې ناوی راوړی، بیا دلته څرنګه کوئ؟
ورایي مخلوکی، بیا چې ورې ورسي ناوی په وښ سپاره کې، دا ورا ورسره پیاده را روانه یي، ښه خوشحالي. څومره مخلوک یا مخلوک داسې که په دا لنډه علاقه باندې لا آزادې چا خپلوانې دا ټول راغلي.
اوس زه دلته بل یو ځوان ناستی د دنه ته په وس کوه چې ناوی راوړي، د ناوی دریمه ورځ تاسو بیا څرنګه لمانځئ؟
زه شبرا دوتانۍ خبره کوم، ما چې موږ ناوی راوړو، بیا دلې څوړه کې مبارکي خلک ورکي، بیا دا خلک یو 2 غنټې بجې باندې ناسي، بیا روان سي، هر سړی خپل کورو ته ولاړ سي، شادي ختمه سي، بیا دا ناوی دلې په کور چې پاتې سي. دریمه پورت باندې موږ ملا راوبلو، نکاح پی تړو. دریمه ورځ بعد د پلار کور ته ناوی ولاړ سي، بیا په خپل پلار کور ته چې ناوی ولاړ سي، بیا ورې 4-5 شپې وکي، بیا یا تی دغه خپل کور ته بیا واپس راولي.
دا ناوی چې زیره دي د میش د وزیرستان په ژبه شي، دته چې کوم سامان ورکوي، یعنی د خوراک شاک، دته موږ خونه یو. تاسو څه ورته وایئ؟ د پلار د کور نه څه راوړي او د مړه د کور نه څه وړي؟
موږ چې د پلار د کور نه راځي، بیا یو کمیس ورته کړی، یا یو ټیکری کمبله ورته کړی، بس هغه راوړي. نورې اتی به دغه کور چې زندگی یاته کوي بلار کور ته دي دغه جاجه یو پسخ ورکی یو مټای ورکی کالی ورکی چې دغه سخر کور ته یوسی دغه سره ورکی ولجی اغم خوشاله د دوستی ریواج
سلطان یو زل بیا کله چې په دا کلی شمړای ورشي نو د کلی اوسې دن کی د مړی غام د یو د بل سره سرنګوي شي دای ویای
مړی شي کله وشي یا غو غوانډیانی یا خپل خپلوانی د مړی خو شاول ورځ هغه بل چې جنازې ته د پنی کی بیر تراشي هغه کلیوال مړی ورته وکی ا مړی موږ روسای ورته وای بل قربانی مړی وخري بیا بل ورځ بیا بل ورته و درې ورځ یا څلور ورځې پوری د کلیوال هغه کور ته مړی ورکی خلک تر درې ورځې پوری په هغه کور کې مړی نخري لاشنیبي ته ورجی سار په جماعت کې کالای واچی خلک لري درجه لاشنیبي ته ورشي لاشنیوي ورته وکی دواګانی ورته کوي نور کلیوال شي دغه کورو دی چای ورته راځي چای سره وچی چې بیا د ډیر لري جار اغلی هغه ته یو پس حلال کی هغه شي ورته پخې کی غوشي ورکی غوشي وخري سره اته هغه دی کوم چې مړی دی خاوند یا هغه سوچ فکر سره تبدیل کی په جماعت کې سره ناش دواګانی ورته کوي دا د ریواج په مشکل ستا
دا غره ته ورشه ماته خو ډیرو کوچانو دا ویلي دي چې نو کور لرو نه ګور او تاسو ته په دې برخه څه مشکل شته دل
واکې دا خبره ده چې نه کلی لرو نه قبر لرو نه ګور لرو د موږ چې کوم په دې علاقه کې چې مړی راوسی انځ دې ادره کې کوم څوک ور پیډي خو شپږ کني دغه جامور ته دا مشکل ستا دي دغه جره موږ توي خلې تر سو وزیرستان ته وړو غاټ مړی لا افغانستان ته واخلو په افغانستان ته وړو لا وزیرستان ته وړو دا کوم کلی ما شومان چې دلته چیرې کاوه چې د پن کړ او چاته سوال وکوه ادری ته ورسو وای در کې راتو وای شي بس دې اجازه جن واخلو هغه د پن کو اجازه را نه کی بیا چیرته اوس په خاورو ته سپارو
دلته یو ژړای غو موجود دی زه اوس د 10 سره خبره کوم شابه چا څنوم ده
علم خان
علم خان عمر د څومره
دولس کال
شاه علم خان دولس کال نه تاسو په د کلی شه ځوانان ژړی لوبه کوي او څنګه لوبه کوي
لوبه خو مش خې کو مرده کې کو که اتنو نه چوت سای کو دا لوبه کو نور مو سه کو مرده کې کو نور لوبه دا د مرد پلاګ دی نه ک لوبه یو غون دغه کول مژن دغه کو
دنه علاوه کرکټ والیبال فوټبال دا کوي کنه کوي
فوټبال دا سای دا مژن پیژن دا دا چی شای دی دا خپل کلیوال دا په افغانستان کې کو پنجاب څنګه په وزیرستان څنګه دالو وکړو
سلطان یو ځل بیا په زیده وی چې ډېر خبره ورشو دا څو خوشحال دی او شر غونه بل رنگ نیولې دی خپه او ستړي معلومیږي دا یو یی چې زب په کوچانو پر او شوا ټوکا وک
تا کوچان خدای سي خلک دي دا شپانه سره یو جاي وو بیا په منځو درې دي وو چې کله په منځو باندې نیتونه تړلې وو بیا دا ورته ویلې وو چې زر کوي سره مې مرکه نسی دا بل ورته ویلې وو چې خوله دې ماته صاحب په منځو سره رغيزي دا بل ورته ویلې وو چې شکر دما خبره نه پچو وکړه
دا یو بل ځوان دې دا غوي چې زوی وا ټوکا کاوه
ز بسم الله جان دا وټانه دا مولا نصرالدین د کلی په منځ کې فخر را سپور وو فخر باندې روانو خر ترلند چک چکس هله هله مولا صاحب واچاو خلګو په وخندل سي مولا صاحب خرو واچاو درته چا چولای نه مشاته خر را تمام
فاطمه محمد وی چې زغه یو ټوک ویای
یو کوچی موټر اخیسته وو بیا ډیور ته نیولو د خپل ځدان نه وو بیا خلګو ورته ویلو د ډیور سره پام کوه چې صدر جه بدل نه کید بیا ور دشت ته استلو په دشت کې چلاو بیا د ګیرو بدلاو لاس یې ور ول سه ګیر یو بدل ک بیا د خپل مالک څنګه سره ناس د غرتو یې څه دی پیو ک د ورته یې هیڅ منور نه دی پکړي خالی ګیر مې ور بدلاو بیا د مالک ورته ویلې چې شا چې زدر سره ناس يم ته ګیر نور بدلې چې زنه بیا
میروجان دتا سره شبرات غ په څنګه ناشته چې دا کوم اوازونه ته یادوي دا تاسو څنګه کې ویای لښ خور ته ویای
پاګو مال کر دې کا ډورا غای چټ لا لا بادوس مال
موره ورتاسته دې تورایه
پر لړ وطن خالی شای د خالی وطن می وای سلام جلګی په ګورجه یار مان وکای پای می کور ور بال می خاړ جړای
دا ژغ د شبراتو د میرو و چتا سوار و ده